The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي خدای منو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د می د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي. زه مستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سره پته
د پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلی د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې غربي برخه باندې با ټولې وعده پوره کوي او په دې باندې با د پلان تر مخه کار سر تر رسوي. د موړي دا خبره په خبر کې یو سیمینار ته کړی خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان مشران او سنیټران وای مرکز ورسره په دغه منصوبه کې خپلې وعده سرته نه رسوي او د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وای
ډیبیټ خو کته کول غواړي نو دوړه اڑخونه ووره زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه خایم.
په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور سزا ورشوې د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الله رحمان د نه تیزندي کولو خواز د هیواد د ستر عدالت رد کړي. یو حکومتي وکیل وایي خوشاله ده چې کلونه پکې تیر شول خو اخر به مجرم په دار وخېجول شي.
We are happy that the death penalty for Mr. Mathi Rahman Nizami has been kept by the appellate division.
عراق کې په امریکایي بمباره کې د داعش لپاره تنلاری تربیه کون کې یو استرالوی تن وجل شوې ده. اخواته امریکای او روس د شام الپو خار کې د ډزبندې تړون تر رسیدلې دي چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل میاشت راهیسې سخت جنگ کې د 258 زیات کسان وجل شوې دي. د امریکای د خارجه چارو د دفتر ویان مارټونر په شام باندې غږ کړی دی چې د ډزبندې احترام وکړي.
So what we want to see is them to comply, the regime to comply with the cessation of hostilities, which only applies to those who have signed up to the cessation of hostilities.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلی د پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې غربي برخه باندې با ټولې وعده پوره کوي او په دې باندې با د پلان تر مخه کار سرته رسوي. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر اسلامیا کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شوی یو سیمینار ته د وینا په وخت احسن اقبال هغه تورونه رد کړل چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې زیاتې کوي او وی ویل په جغرافیایي توګه د غربي سړک په غیر دغه منصوبه ممکن نه ده. خو په دغه سیمینار کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود ته هم بلنه ورکړل شوې وه خو په اخري وخت باندې سید عالم مسعود ته په دغه سیمینار کې د برخې اغستو او یادې ته د وینا کولو اجازه ورنکړل شو. نو مبړي ویل دي هغه خلکو ته د دغه منصوبې په حق لباندې د پښتونخوا او د سیمې د خلکو دریز واضح کول غوښتل.
اخوا پاکستان کې د نېشنل اسمبلی د مخالف ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق لا په خط کې لیکلي چې دا مسله د پارلمان ته وسپارل شي. ښاغلی خورشید شاه وزیر اعظم ته د مخالف ګوندونو لخوا د کار چوکاټ په حق له خبرداري ورکړي چې کمیشن به د پاناما لیکس د پلټنو لپاره کومه طریقه کار استعمالوي.
پاکستان وای دوی د روسیا چین نه جدید جنگی جهازونه به اخلي کچره امریکای ورته د اف 16 جنگی جهازونو په خرڅ کې مالی مرستې ورنکړي. یو نړیواله خبری ادارې فینانشل ټایمز په یو ریپورت کې ویلي د پاکستان هوایي ځواکونه د روس جنگی جهاز اس یو 35 او د چین په رادار نه راتلونکي جی 10 او جی 20 جنگی جهازونو په اخستو باندې غور کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي امریکا ورته اف 16 جنگی جهازونه ورکوي خو دا چې اختلاف د دغه جهازونو د خرڅ لپاره د مالی مرستو په سر دی. د امریکای کانګرس په یو وروستي غونډه کې د کانګرس غړو واضح کړی دوی به د اوباما انتظامیه ته د دغه تړون لپاره د مالی مرستو ورکولو اجازت نه ورکوي. د تړون تر مخه پاکستان به د افسول جنگي جهازونو په اخستو کې 200 او 70 میلیونه ډالر ورکول او باقی پاتې 70 او 13 میلیونه ډالر به د اوباما انتظامیه ورکول. او د پاکستان ایبټ آباد ښار کې یو 14 کلنه جینۍ د یو جرګې لخوا سوځول شوې ده. دا هغه وخت سوځول شو کله چې په دې باندې تور اولګول شو چې د یو الګ او د یو جینۍ په تښتېدو کې د مرسته کړې وه. نور حال په دې حق لباندې د سیمینا د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د ایبټ آباد سرکل ڈی ایس پی جمیل الرحمان پوینا په دغه جرګه کې د زئی ناظم پرویز په شمول 15 تنان شامل وو چې په دغو کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړې. نوموړي پوینا د دغه 43 تنانو سره سره د وژل شوي جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیوا ریډیو ته زیاته کړه،
اس طرح کیا گیا کہ لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا، اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے، پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے، پھر بند کیا، گاڑی میں بٹھایا، گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر.
جمیل الرحمان وای د دغه جنای پر ضد چې زئی جرګې د وجلو امر وکړو، نو بیا د کور نه اوچته کړه او یو خوشي ودانای کې ورته مزری د ویانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچول ورستو د دې مړې د یو سوزکی ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکی ډبې وسوځولو. د مکول کلی زئی اوسیدونکي وای د امبرین کورنۍ ډیره کمزوري او پلاری د بلوچستان په ګډانی سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلی ته را رسیدل دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو. دا
د بنگلاديش ستر عدالت د پنځشنبه په ورځ د جماعت الاسلامي ډلې مشر متی الله رحمان نظامی د مرګ سزا قائمه ساتلې ده. د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه کړې وه چې د ته د مرګ سزا نه ورکول شي، خو د عدالت لخوا د غاپیل رد شوې ده. نظامی د قتل عام او نور ترهګرو پیښو په سزا نیول شوې ده او د حکومت لخوا په بند کې پروت دی. په دې هکله نور تفصیل لري زموږ همکار ارباب محمود علي.
د اپیل رد کې دروسته د سوخت د ته سوخت هم پانسی کېدل شي. د جرمونو د نړیوال ټریبیونل وکیل تورین افروز وای د ډیر وخت اخستې دي. د یو سرکاري وکیل په توګه زه ډیر خوشاله یم چې دا اوږده مقدمه نن نتیجې ته رسیدلې ده. مونږ ډیر خوشاله یو چې اپلیټ ډیویژن د هاغلی متی الرحمن نظامی د مرګ سزا په خپل ځای ساتلې ده. د دې خبرې ډیر وخت وشو، 15 کاله تیر شو، خو اخره کې رښتیا وګټله. د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی کال 1971 د ازادۍ جنگ په وخت د جنگي جرمونو په تور کې ککړ بلل شوې. دته د لوی بشر وژنې، جنسي تیرې او د پوهاندو د وژنې په سازشونو کې سزا شوې. سرکاري وکیلان داوه کوي چې د پاکستان پلوه ملیشا ډلې البدر جوړولو ذمہوار دی. دغه ډلې د جګړې په وخت لیکوالان، ډاکټران، صحافیان وژلي وو. په نړیوال کچ د جنگي جرمونو په خصوصي ټریبیونل د جانبداري تورونه هم لګي.
امریکې او روس ته شاملې په خار کې د ډزبندۍ تړون ته رسیدلې دي. چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو تربینځ د اپریل میاشت راهسې سخت جنگ کې د 280 زیات کسان وژل شوي دي. د شام حکومت وای دی به علي په خار کې شوي ډزبندۍ احترام کوي، خو ویلي دغه تړون صرف د 2 ورځو لپاره دی.
عراق کې د امریکا لخوا په هوایي بمبارۍ کې یو آسټرالیایي مشکوک تن وژل شوی. ویل کېږي دغه تن د داعش وسلوالې ډلې لپاره ترهګر ګمارله. تېره اونۍ آسټرالیایي ستر جنرال جورج برنډیز خبریالانو ته ویلي نیل پرکاش چې د میلبورن ښار سره تعلق درلودو په موصل کې وژل شوی دی. ستر جنرال زیاته کړې ده چې پرکاش په فعاله توګه د ترهګرو ګمارلو کې او د داعش لخوا د پروپاګنډوي ویډیوګانې جاري کول او په آسټرالیا کې ځینو ترهګرو د سیسو کې هم لاس درلودو. او د جنرال په وینا پرکاش په امریکا کې هم د بینومه حملو لپاره داعش غړي ګمارله.
د ترکیې وزیر اعظم د ملک تننه سیاست کې د اختلافونو وروسته د میډیا ریپورټونو تر مخه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي. واکمن اے کے پارٹی با د مئی په 28 نیټه د پارٹی یو مهمه غونډه کوي. او زی میډیا وای وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي هغه به د پارٹی د مشرۍ لپاره نامزدګۍ ته نه ودرېږي. دا هم امکان دی ترکی کې د خپل وخت نه وړاندې انتخابات وشي.
سرچینې وایي په سومالیا کې د داعش ډلې غوښتونکي یا پالونکي شمیره نوره هم زیاته شوې ده. ویل کېږي دوی ته پوځي او مالی مرستې د یمن نه ترلاسه کېږي. عابدي حسن حسین د سومالیا کې د پی آی استخباراتي پخوانی مشر ویلي دي کله چې تیر کال اکتوبر کې سومالیا کې د داعش ډله پیدا شول نو یوازې تر شلونه تر دیرشو پورې غړي یې درلودل، خو د تیر کال راهیسې د دغې ډلې تربیه کول زیات شوي دي او دا مهال د وسلوالو شمیره یې د سلونه تر یو نیم سلو پورې رسیدلې ده. هغه ویلي داعش ډلې د سومالیا سانګي ګروپ یا ډلې هرکلی کړی دی او د یمن په مرسته جنګي وسلې موټران اخیستل او ټرینران لیږل او مالی مرستې کول هم دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونو په سر کې هم واوریدل، د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال په پېښور کې یو سیمینار ته د وینا په وخت باندې ویلي دي په غربي سړک باندې به خپلې ټولې وادې پوره کوي، دغه پلان به سر ته رسوي. او ویلي دي چې په جغرافیایي توګه د دغه غربي سړک په غیر د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه ممکن نه ده. خو هم په دغه سیمینار کې د پښتونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود ته چې وړاندې بلنه ورکړل شوې وه هغه وینا کولو ته نه دی پرېښودی شوی. رپورټ پې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
خو سیمینار ته یو اړخیزه خبرې صرف د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وکړي او خپل تقریر کې د هغه ټول تورونه رد کړل چې ګینې راهداري کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره زیاتې کیږي. نوموړی وایي د اقتصادي راهدارۍ په جوړېدو به تر ټولو لویه ګټه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته رسیږي او په جغرافیایي توګه ممکنه نه ده چې دا علاقې د نظر اندازه کړی شي. دغه رس په وفاقي حکومت چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو کوم اعتراضات کړي دي چې وفاق دی سره دې لړکې زیاتې کوي. احسن اقبال د یو یو ذکر وکړو او وی ویل دی کې هیڅ حقیقت نشته، خو بلخوا پوهنتون د وړاندې نه اعلان کړی چې دا به سیاسي جلسه نه بلکې معلوماتي پروګرام وی. او د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسجد ته هم د وینا بلنه ورکړې وه، خو کله چې نوموړې پونتون ته راغلو نو انتظامیه ورته وویل چې د سیمینار کې وینا نشي کولی. او ډاکټر سید د واپس لو په وخت ډیوه راډیو او ټي وي سره خپلو خبرو کې وویل که ما ته د وینا اجازه نه وه نو بیا یې راغوښتم. ولې
مارتي چې کوم خبره نشو کولی نو تاسو صرف په حال کې ورته وویل، ځکه چې دومره خلک خبر دي چې موږ روان یو نو داسې په بیا خو موږ غیر حاضر شو، ډیبیټ خو بیا ونه شو. ډیبیټ خو که ته کول غواړې نو دواړه اړخونه واوره، او زه څه سیاسي خبرې خو نه کوم. که زما یوه خبره هم سیاسي وه نو زما پوزه پرې کړي، زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه ښیم.
د پونتون د انتظامیه په دې عمل نه یوازې استادان بلکې شاګردان هم خفه ښکارېدل او دوی ویل ښکاري داسې چې انتظامیه په خپله خوښه دا فیصله نه وي کړې بلکې د وفاقي وزیر په هدایت دې ته اړ شوي دي. لکه هم د پېښور پونتون یو استاد پروفیسر ډاکټر نثار احمد چې دې لړکی وایي
چې کوم د دې منتظمینو پروګرام هغه چې کوم طریقه باندې یو ویو پاتې کړه او دویم ویو چې هغه کل کړه مړ کړه، د دې مطلب د چې اسلامي کالج چې د خپل علمی سطح دې لیول ته ورزولې ده چې په یو علمی ډیبیټ باندې هغه دا نشي برداشت کولای چې پای باندې دویم اپینین وړول شي. په دې عمل باندې زه د دې ادارې باندې زخپل د سټوډنټ پاتې شم ز افسوس کوم او د دې انتظامی دا کارکردګي چې دا کار چې کوم دی د دې مزمت کوم.
او وايي باید وفاقي حکومت هم د مخالف رائے اوریدو زغم پیدا کی او منطقي جواب وایي. سرګند دی د خیبر پختونخوا ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې تحفظات لري. دې لړکی سوزله ټول ګوندیز کانفرنسونه کړي دي او د اسمبلی نه قراردادونه هم منظور شوي دي، خو د هغې باوجود هم تر دې دمه دی وفاقي حکومت نه دې پروژې کې مطمئن نه دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی. ګران اوریدونکو، زموږ سره اوسېږئ. یو شمیر رپورټونه موږ سره په دې خبرونه کې شته دی. پاناما پیپرز باندې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا په وزیر اعظم نواز شریف باندې غږ کړی دی چې په پارلمان کې خپل دریځ واضح کړي، خو نوموړي د استعفا په حق باندې څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د طالبانو له خوا خبرو اترو په سر دا وخت کوم ځنډ تاوتریخوالی دی، په دې هم رپورټ لرو. د پاکستان لخوا د F-16 جنگي جهازونو کې د امریکې لخوا مرستې نه ملاوېدو په سر د پاکستان سره نور آپشنز یا لارې سري، په دې هم زموږ سره رپورټ شته دی. په بنګلادیش کې د جماعت اسلامي مشر تا د پانسۍ سزا ورکولو په حق به هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په شام کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ چې کومه ډزبندي شوې ده، په دې هم به تاسو ته موږ یو رپورټ وړاندې کوو. په ایبټ آباد سیمه کې چې یوه جنۍ په ګاډي کې دننه سوځبله شوې ده، په دې هم به موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او د ډونالډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند ممکنه صدارتي امیدوار دی، د هغه تګلاره به سوي خارجه تګلاره، په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د هغې وروسته به د هلو ویډ وی ریډیو پروګرام تاسو ته زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي. په پاکستان کې جرګې د جرګو قانوني او آئینی حیثیت باندې به دغه پوره د ګنټې پروګرام وي، هغه هم اورېدل مه هیروئ. خو راځو د سی پیک په نوم چې کومه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه ده، په دې باندې د پاکستان چې کوم هغه سینیټران دي د بیلابیلو ګوندونو چې هغوی سوی دوی دغه منصوبه کې د حکومت دریسته څنګه ګوري، او د پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم سیاسي مشران دي، پښتون ملت پال مشران دي، هغوی سوی دغه خبرې اترې دوی زمونږ په سیمه کې خبریال عدنان بیټنی ته کړي.
د سینیټ سی پی ایک سټینډینګ کمیټه مشر سینیټر داود اچکزی په مشرۍ 15 کسیزه د لارې جایزه اخستو وروسته ویلي، حکومت په دې لارې تر دې وخته پورې څه عملی کار نه دی شروع کړی. د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف سږ کال جنوري میاشت کې ټول ګوندیز غونډې پر مهال ویلي و غربي لارې د دوی لومړنۍ ترجیح ده، او د خبرې ضمانت هم ورکړی وو. د سینیټ سی پی ایک سټینډینګ کمیټه مشر او عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر داود اچکزی ټی وی رادیو ته وویل، د دغې لارې جایزه اخستو وروسته دوی ته د سی پی ایک منصوبې څه شی په نظر را نغلل. هغه ویل په دې منصوبه تر دې وخته پورې وزیر اعظم څه عملی کار نه دی شروع کړی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وویل، وزیر اعظم لخوا د راداري منظوري هم نه ده ورکړی شوې. هغه زیاته کړه، وزیر اعظم په دې خبره پښتون اولس دوکه کوي. د پیپلز ګوند سینیټر روزی خان کاکړ وویل، د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف بد نیت ده، او غواړي د پاک چین راداري ټوله ترقی په پنجاب صوبه کې وشي. کارپوه ډاکټر سیدل محسود چې اولسی تحریک د لارې د سی پی غربي لارې په حق له زیات کار کړی، خپل نظر چې داسې را سره شریک کړی.
دا به داسې واخلو چې دوی کاریډور نه راکوي، دې مطلب دا دی چې دوی دهشتګردي نه ختموي. چې دې په پنجاب کې دهشتګرد مراکز نه روانوي دې مطلب دا دی چې دې دغه لوبه نه بندوي.
اخو ته خیبر پښتونخوا صوبه حکومت هم په مرکز نیوکه کوي او وایي وړکو صوبو ته حق نه ورکول کیږي. د نواز حکومت وایي په منصوبه کې چا سره هم زیاته نه کوي او ټولو صوبو ته یو شان حق ورکړل کیږي. یړ دی ویلي پاک سینا اقتصادي راداري زړه لاره د ډېره اسماعیل خان لاره و چې پکشي صنعتي زون ریلوی ټریک او فایبر اپټیک په شمول یو شمېر نورې غټې منصوبې شاملې وي، خو اوس دغه منصوبه پنجاب صوبې ته بدله کړې شوې ده. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وری جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر من اوریدونکو، پاکستان کې د قومي اسمبلی د مخالف ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق لا په خط کې لیکلی دی چې دا مسله د پارلمان ته وسپارل شي او خپل اندېښنه دې هم څرګنده کړي. ښاغلی خورشید شاه وزیر اعظم ته د مخالف ګوندونو لخوا د کار چوکاټ په حق لا خبرداري ورکړې ده چې کمیشن به د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د کومې طریقې نه کار اخلي. په دې حق لا نور تفصیل تاسو لري د ډیوري جو خبریال رنگزیب خان په دې رپورټ کې.
من مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویلی دی چې دې تګلاره کې داسې یوه خبره هم شامل نه ده چې حکومت پرې عمل نشي کولی، او وزیر اعظم ته د خط لیکلو مقصد هم دا دی چې چرته سبا حکومت دې نه انکاري نشي چې دوی په دې تګلاره خبر نه وو، او دا تګلاره د نورو سیاسي ګوندونو سره په اتفاق جوړ کړی شوې ده، او په دې کې وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه نه ده شوې. او وزیر اعظم ته پکار دی پارلیمان ته راشي او په دې حق له پارلیمان په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا پارلیمان د 10 کروڑ خلکو نماینده دی.
پرائم منسٹر کو بھی موقع فراہم کیا ہے کہ آپ بھی آ کے اپنے تفصیل آ کے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی ترجمان ہے.
دوی وی د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده شوې او جګړه نه غواړو، بلکې د مسلې حل غواړو، او وزیر اعظم ته دا موقع ورکو پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. پاکستان پیپلز ګوند په شمول نه سیاسي ګوندونو په نامه لیکس د پلټونو لپاره د جوړیدونکو عدالتي کمیشن لپاره 15 ضابطه کار په اتفاق منظور کړی دی، خو په دې کې د وزیر اعظم د استعفا خبره شامل نه ده. البته په دې کې په 3 میاشتو کې وزیر اعظم او د دوی فامیل د احتساب غوښتنه شوې ده. دغه شان په پاناما لیکس کې د چا نامې راغلي دي، دغوی احتساب غوښتنه هم شوې ده، او د دې لپاره د 1 کال وخت ورکړی شوی دی. د تګلارې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف کال 1915 نه تر اوسه پورې د خپلو اساسو تفصیل به هم ورکوي، او په دوی چې کوم تورونه لګیدلی دي د هغوی وضاحت به هم کوي. خو تېره ورځ حکومت د تګلار رد کړې وه او ویلي وو چې د نه ښکاره ده اپوزیشن یوازې وزیر اعظم په نښه کوي. پاناما لیکس کې د خبرې چې وزیر اعظم زامن آفشور کمپنیانو ملکیت لري، موجوده حکومت د سخت فشار سره مخ کړی دی، او د وخت په وزیر اعظم ټولو نه زیات دا تنقید روان دی چې دوی بار ملکي سرمایه کارو ته پاکستان کې د سرمایه کاری بلنې ورکوي، خو خپل اولاد یې د پاکستان پر ځای نور هیوادونو کې سرمایه کاری کوي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندې اوري. پاکستانی میډیا وایي د طالبانو، د افغان طالبانو د نمائندگانو پاکستان ته وروستی سفر وروستو پاکستان تمه لري چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې به بیرته پرځای شي. تیره هفته د طالبانو درې کسیزه پلاوی د پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کړو، او د پاکستان د وزیر اعظم، خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلو پاکستان د افغان طالبانو او د حکومت ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو امید لري. یو رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د انګریزي جبیر وسپانه ډان په خپل یو خبر کې د نامعلوم پاکستانی چارواکي د خولې لیکي چې د پاکستان په سفر راغلي د افغان طالبانو استادو خپل خبرو کې د دولت سره بیخي د مذاکراتو نه انکار نه وکړي او طالبان په افغانستان کې د جوړیدونکو چاپیریال جاج اخلي. ښکاره دی وی چې 13 هفته قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی او ملا عباس باندې ګډ یو پلاوی د پاکستان دوره کړې وه او د خپل سفر دوران یې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کاته کړی وو. ورسپانه د پاکستانی چارواکي د قوله دا هم لیکي چې د طالبانو د مستقبل تګلاره د افغانستان په جنگي صورتحال او د امن مذاکراتو په حق له د افغان دولت په دریز باندې اړه لري او دغه چارواکي زیاتوي کچره افغانستان کې وربند وشي او افغان دولت د خبرو په حواله خپل پوزیشن سرګند کړي نو طالبان دوباره د خبرو میز ته راتلی شي. دغه رنګ د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار ښاغلي سرتاج عزیز هم 13 ورځ د امن خبرو بیا پیل کېدو امید سرګند کړی وو او ویلي وو چې د طالبانو لخوا د کوم لوی عملیاتو نه پیل کېدل دا امید ورکوي چې دغه ولاړې خبرې ډېرې زر بحال کی دی شی.
تو اگر یہ صورتحال کچھ ایسا رہی تو مجھے امید ہے کہ شروع ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ.
دی وای د طالبانو لخوا د پسرلی د بریدونو اعلان شوی دی خو هغوی لا تر اوسه پورې په کوم لوی عملیاتو لاس هم نه دی پورې کړی او که د غزمکنی صورتحال مستحکم پاتې کیږي نو تمه لري چې خبرې به یو وارې بیا پیل شي. د افغان چارو ماهر او سینیر صحافی رحیم الله یوسفزی د پاکستانی چارواکو د افغان امن عمل د بیا پیل کېدو د خوشبینۍ لوی علت د افغان طالبانو پاکستان ته روستې سفر بلی خو زیاتوي.
نو دا خبره ده چې سو پورې چې داسې سو اقدامات نه شوي چې یو ښه ماحول جوړ شي او یا ډزبندي وشي یا ډزبندي کې نه کېږي داسې غټ غټ بریدونه نه کېږي یو بل خلاف تورونه نه لګي دغه د میډیا د لارې چې دا کم تورونه لګي دې باندې یو بندیز لګي نو بیا به ما په خیال باندې څنګه څه حالات ښه کېږي.
افغان طالبانو روان کال د مارچ په میاشت کې د څلور هیوادونو د مصالحتي ډلې لخوا د امن عمل برخې جوړېدو نه انکار کړی وو او د هغې راپه دې خوا تسلسل سره د افغان دولت او بهر ملکي ځواکونو په ضد بریدونه کوي. خو د کابل بریدونو وروستو افغان دولت هم د مفاهمت په حواله خپل دریس کې د سختې راوستلو په ترڅ کې پاکستان څخه په خپل خاوره موجود افغان طالبانو او د هغوی د پټو جالو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې وه او نامتو صحافي طاهر خان وایي چې افغان دولت هم غوښتل چې د طالبانو سره امن خبرې د هغوی د پسرلي عملیاتو د پیل کېدو نه وړاندې شروع شي.
دغه وو چې افغانستان غوښتل دا خبرې شروع شي طالبان د پسرلي عملیات د هغې اعلان نه کېږي لیکن دا کارونه شوي دي. نو حالات اوس سم نه دي لیکن ډېر زر به تاسو واورئ چې طالبان هم د خبرو مخ ته راغلل.
پاکستاني چارواکي دا هم وایي چې افغانستان پاکستان امریکې او چین باندې مشتمل د څلور اړخیزه مصالحتي ډلې د راتلونکي غونډې دپاره هم سلا مشورې روانې دي او وایي دا غونډه هغه وخت کېدی شي چې کله د افغانستان امن عمل د اړخ ٹاکنا اوشی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو
مستاسو پورٹو لنڑی کے پوے پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دوے پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
در من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري او په څو شیبو کې به راځو تاسو لپاره به نور تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو. خو د دې تر مخه چې دغه خبری خبرونه بیا خبرونه تفصیل پیل شي تاسو ته به دا وایو چې د خبرونه نه وروسته د دغه خبری خبرونه نه وروسته به د هلو ویو ای یا روانو چارو د خبرونه وی چې تاسو ته بیننز مونږه همکار شعیب زاده وړاندې کوي او تاسو سره به په مهمو موضوعاتو باندې په تازه موضوعاتو باندې بحث کوي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون هم وکړئ. د ټلیفون شمیره ده 001202205003. مونږ سره اوسئ په څو شیبو کې راځو او تاسو لپاره نور مهم رپورټونه او خبرونه لرو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
درنو عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا د ډیوی ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو ځنن منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان منصوبه بندی مرکزی وزیر احسن اقبال په خبر کې یو سیمینار ته ویلي د پاک چین اقتصادي منصوبې غربي برخه باندې به ټولې منصوبې پوره کوي او ویلي د دغه لارې بغیر د عربونو ډالر منصوبه ممکن نه ده. خو سیمینار ته د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود نوموړي ته په دې کې د بینا اجازت نه دی ورکړل شوی. سید عالم محسود وایي
ډیبیټ خو کته کول غواړي نو دوه اړخونه واوره، زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه خیمه.
په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور سزاوار د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الله رحمان د نه تیزندې کولو خواست د هیواد ستر عدالت رد کړی دی. یو حکومتي وکیل وایي خوشحاله ده چې کلونه پکې تیر شول خو آخر به مجرم په دار وخیګول شي.
عراق کې په امریکایي بمباری کې د داعش لپاره تنلاري تربیه کوونکی یو آسټرالیوي تن وجل شوی دی. اخوا امریکا او روس د شام الپو ښار کې د ډزبندۍ عارضي تړون ته رسیدلی دي. د امریکې خارجه چارو ویان مارک ټونر د شام په حکومت غږ کړی دی چې د ډزبندۍ احترام وکړي.
So what we want to see is them to comply, the regime to comply with the cessation of hostilities, which only applies to those who have signed up to the cessation of hostilities.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس وخت شي د مهمو خبرونو لاندې استا.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلي د پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې غربي برخه باندې به ټولې وادې پوره کوي او دا چې په دې باندې به د پلان تر مخه کار سرته رسوي. د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر اسلامیا کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شبي سیمینار ته د وینا په وخت احسن اقبال هغه تورونه رد کړي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې زیاتې کوي. خو سیمینار کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود نوموړي ته د وینا کولو اجازت نه دی ورکړل شوی. هغه ویلي سیمینار ته کوم سیاسي خبرې نه کولې، بلکې د دغه اقتصادي منصوبې په اړه راغلو خلکو ته حقیقتونه وړاندې کول غوښتل.
پاکستان کې د قومي اسمبلی د مخالف ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق له پخت کې لیکلي چې دا مسله د پارلمان ته وړاندې کړي. اخوا سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې یو جنۍ په کوڅو کې د راخکل کېدو او وژلو وروسته د هغې مړې سوځول شوی دی. د پولیسو په وینا دغه جنۍ له دې عمله وژل شوی چې هغې په شکمنه توګه د یوې بلې جنۍ د خپل کور څخه د تښتېدو کې مرسته کړې ده. پولیسو ویلي دا کار د 15 کسیزې جرګې د پرویز په نوم د یو تن په مشرۍ کې راغوښتل شوی وه او د امبرین په نوم د وژل د دغه جنې د وژنې امر یې ورکړیو. د دغه پیخه په حق له بیا مطبوعات وایي چې د امبرین پیخه او لاسونه ترل شوی وو او هغه د سوزوکی ګاډي په شاتنی برخه کې کېنول شوی وو، ورته او پټرول ور باندې اچول شوی وو او دغه وروسته سوځول شوی ده.
امریکا او روس د شامل په خار کې د ډزبندۍ تړون تر رسیدلی چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل د میاشت راهسه سخت جنگ کې د 270 نه زیات کسان وژل شوې دي. د شام حکومت وایي دی به اله په خار کې شبي ډزبندۍ احترام کوي، خو ویلي دغه تړون صرف د دوه ورځو لپاره دی.
د بنگلاديش ستر عدالت د پنځمبي په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر متي اور رحمان نظامی د مرګ سزا په قائم ساتلې ده. د دې سربیره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه کړې وه چې د ته دې د مرګ سزا نه ورکول کیږي، خو د عدالت له خوا د غاپیل رد شوې ده. بلې لورې ته د اسرائیل له خوا یو ځل بیا د چهارشنبه په ورځ غزه کې د حماس په ځینو سیمو هوایي بمباري شوې دي. پوځ ویلي د دغو هوایي عملیاتو نه وروسته د فلسطین او اسرائیل په سرحد بیا اندېښنې راپورته شوې دي. اسرائیل پوځ ویلي دوی حماس کې څلور داسې ودانۍ په نښه کړې وې چېرته چې د ترهګري فعالیتونه ترسره کېدل او د دغو ګولهبارۍ پخلی یې هم کړی دی، خو حماس فلسطیني وسلوالو ډلو او اسلامي جهاد ډلې اسرائیلي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د دې پر ضد به سخت ګامونه اخلي.
او په داسې حال چې د امریکایي ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ صدارتي ټکټ ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی، نوموړي د مرستیال صدارت لپاره لټون شروع کړی دی. ټرمپ چې د دې وړاندې کومه څوکۍ نه ده ترلاسه کړې او نه یې په کومه حکومتي څوکۍ کار کړی دی، د شروع په ورځ ویلي دي هغه به یو داسې کس د مرستیال صدارت لپاره ګوري چې سیاسي تجربه لري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا دی ورډیو خبری خبرونه اوري. خبرمن اوریدونکو، رازو د بل راپور ولوري چې د بنگلاديش ستر عدالت د پنځمبي په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر متي اور رحمان نظامی د مرګ سزا قائم ساتلې ده او د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه وکړه چې د ته د مرګ سزا نه ورکول کیږي او دغه اپیل کړي، خو عدالت دغه اپیل رد کړی دی. په دې حقله نور تفصیل لري تاسو مونږه همکار ارباب محمود علي.
د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متي اور رحمان نظامی د پانسې په خلاف اپیل رد کړی دی. د اپیل رد کېدو وروسته د څه وخت هم د څه وخت هم پانسې کېدلی شي. د جرمونو د نړیوال ټریبیونل وکیلا تورین افروز وای د ډیر وخت اخست دی. د یو سرکاري وکیلې په توګه زه ډیر خوشاله یم چې دا اوږده مقدمه نن نتیجې ته رسیدلې ده. موږ ډیر خوشاله یو چې اپلیټ ډیویژن د هاغلی متي اور رحمان نظامی د مرګ سزا په خپل ځای ساتلې ده. د دې خبرې ډیر وخت وشو، 15 کاله تیر شو، خو اخره کې رښتیا وګټله. د جماعت اسلامي مشر متي اور رحمان نظامی کال 1991 کې د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په تور کې ککړ بلل شوی وو. دته د لوی بشر وژنې، جنسي تیری او د پوهاندو د وژنې په سازشونو کې سزا شوې وه. سرکاري وکیلان داوه کوي چې د پاکستان پلوه ملیشا ډلې البدر جوړولو ذمہوار دی. دغه ډلې د جګړې په وخت لیکوالان، ډاکټران او صحافیان وژلي وو. د دفاع وکیل خاندیکر محبوب حسین وای راتلونکي نسلونه به د دې فیصلې د صحیح او غلط اندازه کوي. څنګه چې سپریم کورټ هغه قانون او د دې قانون د لارې مقدمه کتلې ده او خپل فیصله یې اورولې ده، زه په دې څه نه ویل غواړم. زه به دا ووایم چې راتلونکي نسلونه به د دې قانون او د دې د صحیح استعمال اندازه لګوي. کېدلی شي دوی دا قانون او د دې قانون د لاندې دا مقدمه غلطه وبلي. د مقدمې په وخت د عدالت بهر خلکو هغلی نظامی ته د پانسې سزا بحال ساتلو باندې خوشحالي څرګنده کړې. د عدالت د فیصلې په وخت او بیا وروسته د حالاتو لپاره د حکومت کوټلي حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. د حقونو نړیوالې ادارې وای دا مقدمه په نړیوال اصولو پوره نه وه.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبانې او ریګران اوردونکو موږ سره وسیګی د دې پروګرام یا خبری خبرونه ختمې دوه وروسته به تاسو د هلو وی او ای ډیو ریډیو پروګرام زمونږ د همکار شو عبدالد سره اوري په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جرګو او د جرګو په فیصلو باندې با خبر اترې کوي. د دې سه قانوني حیثیت ته او هغه جرګي چې خلکو ته سزاګانې اوروي بیا په خصوصي توګه باندې چې کومه وروستۍ پیښه د ایبټ آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده چې د یو هلک او یو جینۍ تښتېدو کې د مرسته کولو په سر یو تنکۍ جینۍ ته د جرګې لخوا د سزا اورولو وروستو هغه نن سوځولې شوې ده. دغه پروګرام اوریدل مهیروي د دې ترڅنګ موږ سره یو شمېر رپورټونه هم شته د امریکای صدارتي ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ چې صدارتي ټیکټ ته نږدې شوې ده. اوس هغه د مرسیال صدارت لپاره هغه لټون کوي چې څوک د ځان سره د مرسیال صدر په حیث باندې ودربي. د هغه خارجه تګلار سره په دې به هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو زموږ سره اوسېږي. خو اوس راځو یو رپورټ اړخته. په شام کې د امریکې او د روس په مرسته باندې په الپو ښار کې عرضی ډزبندي شوې ده. دغه ډزبندي د اته څلوېښت ګنټو یعنی د دوه شوه ورځو لپاره ده. او که څه هم د شام حکومت وایي چې دغه ډزبندي صرف د دوه ورځو لپاره ده، خو د امریکې خارجه وزارت ویان مارک ټونر په شام باندې غږ کړی دی چې د ډزبندې احترام وکړي. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکارا ماوشتل وړاندې کوي.
د امریکا او روس لخوا فشار رستو د شام حلب خار کې شامی حکومت او یاغي ډلو د اته څلوېښت ساعتو لپاره د ارضي ډزبندې اعلان کړی دی. دین وړاندې د تیر نهې او شورو منځنی شپې د خار کې یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سختې جګړې کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د شامی عسکر وینا ده چې دا ډزبندي به د زیارت د ورځې د ځایي وخت مطابق یوه بجې شروع کیږي او اته څلوېښت ساعته پورې به برقراره وي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د دې معاهدې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې موږ تمه لرو چې د ډزبندۍ سره به په حلب کې جاري جګړه په مکمله توګه ختم شي. د نن وړاندې شام کې د انساني حقوقو څارنه کوونکي یو تنظیم ویلی وو چې د تیر نهې ماښام یاغیانو د حکومتي کنټرول لاندې سیمې اړخ ته پیش قدمي وکړه، خو د شورو سحر هغوی په شا تمبولی شو. تنظیم تر مخه دا په تیر یو کال کې شوې تر ټولو بدترینه جګړه وه. تیر دوه هفتو کې حلب کې شوې سختې جګړې کې 300 پورې خلک وژل شوي دي. شام کې امریکا او روس په منځګړتوب د فروری اخره کې د ډزبندې معاهده شوې وه، کومه چې اوس ختمېدو ته نږدې ده. داسې اندېښنې هم شته چې د شام حکومت به د معاهدې کې برخه نه اخیستونکي ډلې په نښه کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ډزبندې معاهده عملي کېدو وروسته هم په الیپو کې د جګړې رپورټونه راغلي دي، خو په مجموعي توګه تشدد کچې کې کمی راغلی دی. د تیر نهې پر ورځ د یاغیانو یو اتحاد د حلب ښار غربي برخې اړخ ته پیش قدمي کړې وه. ټوله شپه دواړو خواوو لخوا بمباري کېده او د شروع پر ورځ هم جګړه جاري وه. د بشری حقونو تنظیمونو تر مخه د ډزبندې موده ختمېدو وروسته حکومتي جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کې د یاغیانو کنټرول لاندې سیمو باندې خواوشا شل هوای بریدونه ترسره کړي دي. د شورو پر ورځ د امریکې خارجه وزارت اعلان کړی چې ډزبندي غزولو لپاره روس سره اتفاق شوی دی. النصره او القاعده ترهګر ډلې به ډزبندې کې شامل نه وي. شامی حکومت او اتحادي روس ویلي چې حلب کې صرف د النصره هدفونه په نښه کیږي، خو شام کې د حزب اختلاف او امریکا الزام دی چې په دې بریدونو کې عام وګړي هم بې درېغه په نښه کول کیږي.
دا ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ
voanews.com.
اوریدونکو د ډیور ریډیو خبری خپرونه او نور خپرونی تاسو کولی شئ چې د ډیور ریډیو په ویبپاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري. د ډیور ریډیو ویبپاڼه پته ده www.voadivaradio.com. راځو د راپور ولوري ته تاسو وړاندې مهم د یو پیښه په حق له ویل چې د خیبر پښتونخوا په بډاباد سیمه کې یو جنی په کوڅو کې د رخکل کېدو وژلو وروسته د غیمړې سوځول شوې ده. خو بلخوا مطبوعات بل شانې دغه پیښه تفصیل ورکوي. وایي چې د امبرین چې دغه کومه جنۍ ده چې سوځول شوې ده، د هغې پښې او لاسونه تړل شوي دي او هغه سوزکی ګاډي په شا کې کېنول شوې ده او هغې باندې پټرول اچول شوي. بیا د هغې نه وروسته دغه جینۍ سوځولې ده. دغه کار پولیسو ویلي دي چې د 15 کسیزې جرګې چې د پرویز په نوم د یو تن په مشرۍ وه، هغې راغوښتلې وه او دغه امر یې ورکړی و چې همبرین باید ووژل شي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان په خپل رپورټ کې.
د پولیس چارواکو په وینا د ابتابات خواته د ګلیاتو سیمې مکول کلی 15 کلنه امبرین د وجلو وروستو سوځولو امر ځای جرګې کړی و او په دغه وجل شوې جنای دا تور و چې د خپلې مرګري سایما چې د کلی نه د خپلې خوښي د واده دپاره تښتېدلې وه، د هغې سره یې په تیښته کې کومک کړی و. د ابتابات سرکل ډی اس پی جمیل الرحمان په وینا په دغه جرګه کې د ځای ناظم پرویز په شمول 15 ستنان شامل وو چې په دغو کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړي. نوموړي په وینا د دغه 43 تنانو سره سره د وجلې شوې جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیو ریډیو ته زیاته کړه،
اس طرح کیا گیا کہ لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا، اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے، پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے، پھر بند کیا، گاڑی میں بٹھایا، گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر.
جمیل الرحمان وایي د دغه جنای پر ضد چې ځایي جرګې د وجلو امر وکړو، نو بیا یې د کور نه اوچته کړه او یو خوشي ودانۍ کې ورته مضرې دوایانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچولو وروستو د دې مړې د یو سوزکي ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکي ډبې وسوځولو. د ګلیاتو مکول کلی خلک وای په جرګه کې هغه تن خپل هم د غړي په حیث ناس وو چاچی دغه د کلی نه تښتېدلې جنای سایما په خپل سوزکی ډبې کې ابتابات ته رسولې وه او د هغې په تیښته کې کومک هم کړی و. خو دغه تن نصیر چې زورور ګڼل کېږي، نو د هغه په خپله خوښه جرګې د هغه د ګاډي دننه د وجلې شوې امبرین د مړي سوځولو پرېکړه وکړه. د ډي اس پي جمیل الرحمان په وینا دغه د جرګې 43 تنانې نیول دي او د نورو د لټنې لپاره په سیمه کې چاپې هم روانې دي. دی وایي په دغه مقدمه کې دوه مهم ککړ تنان پټ شوي دي، خو د هغوی د لټنې دپاره هم کاروایانې کوي او ډېر زر به یې ونیوي. د ده په وینا مقدمه د ترهګرۍ خصوصي عدالت ته اورونې دپاره سپارلې شوې ده او نیولې شوي تنان د 14 ورځو په ریمانډ د عدالت څخه خصوصي ټیم ته ورکړلې شوي دي. د مکول کلی ځایي اوسیدونکي وایي د امبرین کورنۍ ډېره کمزورې او پلار یې د بلوچستان په ګډاني سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلی ته رارسېدل دی. یاد دیوی دغه لومړی داسې پیښه ده چې یوه جنۍ یوازې په دې تور وجلې شوې چې د دویمې داسې جنۍ سره یې ملګرتیا وه چې هغه د خپلې خوښې د واده دپاره تښتېدلې او هم د دغه ملګرتیا په اساس یو ځایي جرګې امبرین ته سزا ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ابټآباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. په داسې حال چې د امریکې ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خپلې پارټۍ لخوا د صدارت ټیکټ ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی، د نومولي نه اوس پوښتنې دا شروع شوي دي که چېرې هغه صدر وټاکلی شو نو د هغه به خارجه تګلاره سوي، د ملک دننه به تګلاره سوي. نوموړي وړاندې هم په یو شمېر مهمو او خارجه تګلارو باندې لانجمنی خبرې اترې کړې دي چې په ملک کې دننه هم او په بهر ملکونو کې هم په هغې باندې سخت رد عمل رامنځته شوی دی. د مثال په توګه باندې د بهر ملکونو نه امریکې ته راتلونکو غیر قانوني خلکو، د مسلمانانو امریکې ته په راتګ باندې د یو شمېر ائتلافي هیوادونو سره د امریکې مرستې بسوي، د دغه ټولو خبرو په حق باندې چې اکثر هم د نوموړي اولنۍ سل ورځې په دفتر کې خارجه تګلاره باندې ډېرې وي، په ملک دننه تګلاره هم هغه واضح کوي. په دې حق باندې زمونږ همکارې سمینا احسن په نیویارک کې د ډیبر ریډیو سیلنکار پیروز برشا سره خبرې اترې کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل، دوی چې کومې دا خبرې کړې دي، دا نن نیویارک ټایمز کوم رسپانډنټ ده، په هغه کې دوی دا وایي چې دا دوه په دوه میاشتو کې دوی ډونلډ ټرمپ سره درې ځله زیات خبرې شوې دي، او تېرې هفتې په ورځ بیا په ټلیفون سره رابطه کړې ده. او ځینې تپوسونه ورنه کړې دي چې اول دا سل ورځې چې کومې د حکومت هغه به څنګه وي، نو هغه کې چې کومې د خبرې کړې دي هغوی نه اندازه لګي چې څنګه مونږ اندازه اخیست لګولی شو چې اول دا سل ورځې به څنګه یو دا اول ورځو کې به څنګه مونږ ته پته ده چې اوس د پوزیشن ډېر مضبوط دی، د ریپبلیکن پارټۍ نه یو قسم امیدوار دی، او اول کار به دی دا څه کوي چې خپل حکومت به جوړي، دی به خپل ځان سره وایس پرزیډنټ نائب صدر به خوښوي، دین علاوه به سپریم کورټ کې چې کوم یو خالص سیټ دی هغه باندې به د کس منتخب کوي. خو چې کوم څنګه تاسو وایئ چې دا کوم مونږ سره ریلیټډ لکه داسې بنیادي خبرې دي، هغه میکسیکو سره دیوال دی، او هغه دی د اول سٹارټ کې هم دا خبره کړې وه، او اوس پورې چې څنګه دی د نیویارک ټایمز آرټیکل نه پته لګي چې اوس هم په خپلې خبرې ولاړ دی کې دا ویلیو چې کوم د مکسیکو نه خلک راځي، دا دلته مړیم کوي، دلته په مرشیاتو کې انوالو وي، او دې کې نور خبرې هم وي، او دلته دوی غیر قانوني طور باندې اوسېږي او راننوسي. نو دا او دې په خلاف ډېر احتجاجونه اوس هم کېږي لګیا دي، د چسر ته هم جلسوی نو دا خلک احتجاج کوي. او یو دا مکسیکو سره تړلی خبر چې کوم د دیوال به جوړي، او بل چې کوم خبر دی کوي هغه او بیا هم کړی دا نیویارک ټایمز سره هم کړی دا، او سی این این سره د پرون په انټرویو کې دا خبره وکړه، هغه کې دی وایي چې کوم مسلمانان دی امریکې ته په راتلو په هغه باندې به د پابندي لګي، او په دې کې چې کوم خبره مسلمانانو کوي که سی این این چې کوم انټرویو هغه کې دې خبر اکثر کوي د شام چې کوم مسلمان ماجر را روان دي امریکې ته یا په نور دنیا کې، هغوی دا وایي چې دا کسان مونږ پته نه لګي چې دا څوک دي، دا څنګه راغلل، او دوی مخکې هلته بیک ګراؤنډ څه دی، او دې ځنه کسان داسې هم کېدای شي چې دلته ترهګرۍ یا نور داسې امریکې خلاف په عملیاتو کې ولګي. نو دا ښکاري داسې چې دی اوس پورې په دې خپلو خبرو ولاړ دی، او دې نه خامخا چې فرض کړه دا پالیسي او موږ فرض کړو چې دی واقعي صدر شو او دا پالیسیانې هغه کړې، نو دې نه به خامخا د امریکې او د مسلمان هیوادونه او دغه څه د امریکې او د مکسیکو او نو داسې کوم سپینش ملکونه دي چې دلته خلک دي هغوی سره به تعلقات کې خامخا فرق راځي.
پیر زبیر شاه صاحب، که لنډ شانتې تاسو دا هم ووایئ چې کومه لکه دا لکه د خارجه پالیسي هغه ښکاري ایجنډا ښکاري چې دغه خارجه چې ډونلډ ټرمپ چرته صدر شو، نو هغه به دا قسمه خارجه پالیسي جوړوي چې د نورو ملکونو سره به خاص کر د امریکا تعلقات هغه شانتې سم پاتې نه شي چې کوم وسه پورې روان دي. نو تاسو ته تا سخت کاری ریپبلیکن کنونشن هم لا مخې ته را روان دی، او ریپبلیکنز پارټۍ کې دننه د ډونلډ ټرمپ مخالفین هم ډیر زیات دي، آیا دا به هغه کنونشن کې په ګټو کې کامیاب شي او کنه د دومره متنازعه بیانونو نه پس؟
جی دا اول خو دا ګور کنه کوم د بیانونو دي دا د الیکشن چې کوم سٹارټ او ایمان د خیال چې د ته خپل به هم دا اندازه وا چې یورز به د دومره مخکې راسي چې د ریپبلیکن پارټي یو قسم نمائنده شي او نو خام خا په دې به د خبرو کې فرق هم راولي او شو کې د لهجه به بدلیږي د به ځان اوس نور صدر پر شانه کوي نه کې یو ریپبلیکن کینډیډیټ په تور به پیش کوي او چې کومه دا خبرې دي دا لکه حکومت تراشی حکومت کی بدت ډیر خبر یالته با کانګرس یالته با عین وی یالته با خلق اپینین وی یالته با پورا بیوروکراسی وی میمانه ده خیال چې کومه دا خبر اوس کی دا به علم کی چې کله دې صدر وی یا صدرت ته نږدې شي او څنګه تاسو کنونشن خبر وکړه میمانه ده خیال چې اوس د ته داسې یو سخت اپوزیشن موجود دی په ریپبلیکن پارټی کې په دې چې کوم کسانو لکه نوموړي کسان کریس کریس چې کوم نیو جرسي گورنر دی بس بن کارسن چې کوم ډاکټر چې کوم د سره په مقابلې کې مهم دی انډورس کړی دی او دې نه علاوه او ریپبلیکن پارټی کې اوس دا یو غټ یو چیلنج ورته را روان دی چې آیا او دا پته لګو لګید چې پارټي ډېر په بد حال دا چې دی کې لکه ډونالډ ټرمپ د کسان د خپل وخت وزي نو پارټي اوس به دا وخت را پته لګي آیا دا پارټي ته بډه نقصان کې دی شي او پارټي په دې پویا دا او په دې سره سره پارټي په دې پوزیشن کې نه دا چې هغه ډونالډ ټرمپ ته ودرېږي په دې چې ډونالډ ټرمپ اوس خلکو فخ کړی دی او چې خدای او بد دی هغه نه څوک انکار نشي کولای.
صحیح شو ډېره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب تاسو موږ سره راغلي. قدر من اوریدونکو د ډیوی ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو چې عراق کې د امریکا لخوا په هوایي بمباری کې یو استرالیایي مشکوک تن وژل شوی دی. ویل کېږي دغه تن د داعش وسله والې ډلې لپاره ترهګر ګمارله او تېره اونۍ استرالیایي ستر جنرال جورج برنډیز خبریالانو ته ویلي دي. نیل پرکاش چې د میلبورن ښار اوسیدونکی و او د میلبورن ښار سره یې تعلق درلود په موصل کې ووژل شو او هغه ویلي دي چې پرکاش په فعاله توګه د ترهګرو ګمارلو کې او د داعش لخوا د پروپاګنډي ویډیوګانې جاري کولو کې او په استرالیا کې ځینو ترهګرو دسیسو کې هم لاس درلودو. په دې هکله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي بختور شاه په دې ریپورټ کې.
چیسینګ ازایلم د دغه دستاویزي فلم نوم دی چې آسکر ایوارډ ګټونکې ایوا آرنر پکې د استرالیا هغه پالیسي په ډاګه کړي چې د سیاسي پناهغوښتونکو یا پناهګزینو د تمبولو دپاره عملي ده او ډیر خلک ترې ناخبره هم دي. په دغه دستاویزي فلم کې ښودل شوي چې استرالیا غیر قانوني پناهګزین د خپلې پولې نه بهر په پاپوا نیو ګینی او د ناورو په جزیرو کې په کیمپونو کې بندوي. هر څه که د استرالیا د قانون مطابق پناهګزینو دپاره جوړ کیمپونو ته د میډیا او خبریالانو ورتل غیر قانوني دي. خو میرمن ایوا آرنر چې په خپله د استرالیا ده خو د امریکې په لاس اینجلس کې کار کوي وای په ښه اراده یې کړې وه چې په دغه کیمپونو کې څه روان دي خلکو ته یې ښکاره کړي.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations
under the
convention.
او دا چې مونږه د پناهګزینو د نړیوال کنونشن خلاف ورزي کوو او زما په خیال د هغې یو وجه دا ده چې د استرالیا حکومت له تیرو 15 کالو دغه کار په پټه کوي. یو خبریال، یوې میډیا، یو فلم جوړونکي ته اجازه نشته چې دغه کمپونو ته ورشي. ما غوښتل چې د استرالیا اولس په دې خبر کړم چې د دوی د ټکس پیسې چیرته ځي.
د فلم جوړونکي میرمن آرنر چې په خپل د پولند نه د یو يهودي کډوال لور ده هیلمند ده چې د هغه د دې فلم سره بعد استرالیا اولس د حکومت نه غوښتنه وکړي چې بهر ملکونو کې د کډوالو لپاره جوړ خپل کیمپونه بند کړي. نو موړی وای دغه فلم چیسینګ ازایلم د هغه د ژوند یو ګران منسوبه وه خو غوښتل یې د پناهګزینو سره د استرالیا د حکومت دغه سلوک په ډاګه کړي.
The camps are horrific
دغه کمپونه بوګنون کې دي پناګوزین په زړو خیمو کې پراته دي موږ په نړۍ کې داسې یوازې هوا دي چې ماشومان هم د نامعلومه وخت پورې په بند کې ساتو په دغه کمپونو کې ښځې سړي او ماشومان دي چې په کې د ښځو او ماشومانو سره جنسي زیاتی هم کیږي ځکه زه وایم دغه کمپونه بوګنون کې دي
هر څه په دغه دستاویزي فلم کې میرمن ایوا آرنر د استرالیا حکومت لخوا د غیر قانونه پناګزینو سره په کمپونو کې د زور زیاتی یو بوګنون کې تصویر نړۍ ته خودلی دی خو د استرالیا حکومتي چارواکي د دغې کمپونو مرسته کوي او وای دغه سختۍ نور غیر قانونه پناګزین د استرالیا نه تمبوي او داسې د یو شمیر غیر قانوني پناګزینو ژوند بچ کیږي څوک چې استرالیا کې د سیاسي پناه اخیستو دپاره خپل او د خپلې کورنۍ ژوند په لوی خطر کې اچوي چې اکثره پکې په سمندر کې هم ډوب شي استرالیا د غیر قانوني کډوالو دپاره د مانوس جزیره کې بندیخانه جوړې کړې دي د پاپوا نیو گینی وزیر اعظم پیټر او نیل وای تیره میاشت د پاپوا نیو گینی سپریم کورټ دغه بندیخانه غیر قانوني ګرځولې او د بندولو اعلان یې کړی